پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. سلامونه. وړاندې به واورئ چې یو شمېر انتخاباتي بنسټونه په افغانستان کې په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د ځینو ډلو له لورې تر فشار لاندې دی. څرنګه فشار او کمیسون څه وایي؟ تر خبرونو وروسته تفصیل اوریدلی شئ. خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت گزرگاه نور ولسوالي آزاد سوه چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه. د فاریاب امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي د بغلان ولایت گزرگاه نور ولسوالي آزاد سوې ده چې له څو میاشتو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وه. د بغلان سرپرست والي عبدالقدیم نیازي تیر ماښام آزادي راډیو ته وویل چې گزرگاه نور پرون مازیګر له یوې درنې جګړې وروسته دولتي ځواکونه ونیوله.
د وای پر گزرگاه نور ولسوالی لڅو استقامتونو تاروز شو چې په نتیجه کې ټول سیمه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی. دا طالبانو مرشلي ولسی پاسونوالو امنیتي ځواکونو ونیول او طالبان تښتیدلی.
شاغلی نیازی زیاتوی چې په دې جګړه کې طالبانو تدرانه تلفات اوشته خو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. گزرگاه نور د بغلان ولایت ختیځ ولسوالی ده چې په تیر یو کال کې څو ځلې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس پر لاس و. د بغلان سرپرست والی ویل دا ځل د دې ولسوالی د امنیت لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي. د فاریاب امنیتي چارواکیو په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د فاریاب امنیه قومندان جنرال غیب الله سادات رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د شاهین 112 په نوم عملیات پرون پنځشنبه د دې ولایت په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې پیل شول او هدف یې د مزار میمنی د لومړی نمبر لوی لارې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو ځپل دي. د زیاته کړه
شاهین 112 در اولسوالی خواجه سبسپوش ولسوالی کې شاهین 112 عملیات د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت د ځواکونو په ګډون پایل شول. امنیتي ځواکونه په څو کلو کې کور په کور تلاشي کوي څو موږ خپل هدف ته ورسیږو.
د فاریاب سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د میمنی او مزار شریف ترمنځ د لوی لارې ډیره برخه له څه باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. د افغانستان د 19 کلونو لوبډله نن د 19 کلونو د نړیوال جام په کوارټر فائنل پړاو کې د پاکستان له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ځي. د افغان لوبډلې سر روزونکي رئیس احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړو پوره چمتووالی نیولی دی او دی هیله مند دی چې لوبه به وګټي. د زیاته کړه
خدای کول لکه دغه د تیرو لوبو کې یا د افغانستان لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې څنګه لوبې ترسره کړې دي او میچ ته لوبغاړي چمتو دي که خدای کول او ان شاء الله د الله تعالی رضا وه سیم فائنل ته به د افغانستان لوبډله ورته لاره پیدا کړي.
د افغانستان د 19 کلونو ټیم په خوا پاکستان ته څلور ځلې ماته ورکړې ده او په سرژنې نړیوال جام کې هم تر دې دمه خپلې دوه لوبې چې یوه له کوربا جنوبي افریقا او بله له متحده عربي اماراتو سره دواړه ګټلې دي. په دې اړه به شیبه په شیبه معلومات په همدې خپرونه کې درسره شریکېږي. تاسو زموږ غله ازادي راډیو او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. ټاکل شوی چې نن د برتانیا صدر اعظم بورس جانسن له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو یا بریگزټ په ورځ د خپل هیواد لپاره د نوي اثر د پیل اعلان وکړي. د ویلي دا کار به په درنښت وکړي ځکه له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر سر خلکو کې د پام وړ غوسه لا هم پاتې ده. جانسن پلان لري چې له اروپای ټولنې څخه د برتانیا وتل چې د اوږدې مودې راهیسې ځنډیدلی وو په خپل استوګنځي کې له خپل ټیم سره ولمانځي خو دی به په دې اړه په هغو اضافي جوړو سویو غونډو کې چې د بریگزټ پلویانو لندن کې پلان کړي له ګډونه ډډه وکړي. له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د جانسن د وینا لنډیز د دفتر خپور کړی چې له مخې به یې نوموړي په یوه تلویزیوني وینا کې وایي دا هغه شیبه ده چې سپیدې چوي او د یوه نوي اثر خواته پردی پورته کیږي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي پنټاګون دا نیت نه لري چې له افریقا خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکا متحدان اندېښنه لري چې واشنګټن کېدای سي د افریقا لویه وچه له پوځي پلوه پرېږدي، خو چین او روسیه په شدت په دغه ځای کې د خپل نفوذ د زیاتولو هڅه کوي او د وسلوالو سختریځو ګواښ هم پاتې دی. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د پنجشنبې په ورځ وویل موږ په بشپړه توګه له افریقا خپل ځواکونه نه باسو. اسپر په آسیا کې د چین د پوځي ننګونو پر وړاندې د سرچینو د زیاتولو لارې چارې لټوي او په همدې موخه په ټوله نړۍ کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت بیا کتنه کوي. فرانسې په ځانګړې توګه په افریقا کې د امریکا د پوځي حضور پر کمیدو اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سبق دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې یو شمېر انتخاباتي بنسټونه په دې باور دي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ځینو ډلو تر فشار لاندې دی. خو د کمیسیون یو ویاند وایي
موږ مستقل یو او هیڅ نوع سیاسي او هیڅ نوع فشار ته موږ تسلیم نه یو، او که چېرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره تړونه چې په موږ دي شریک کړو.
وړاندې به د دې موضوع تفصیل درکړو. د زما رایه زما حق پروګرام هم لرو او پکې همدا مسله چیړو چې انتخابات د کمیسیون په واک کې دي که نه دي. په دې خبرونه کې کرکټ ته هم مخه کوو. نن تر 19 کلونو د لښومر کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان د لوبډلې مهمه مسابقه ده له پاکستان سره لوبیش.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله. بیټنګ ښه ده، بالنګ ښه ده، فیلډنګ هم ښه ده، ټول شیان ښه دي.
یو شمېر حقوق پوهان وایي چې ځینې زندانیان په افغانستان کې تر قانوني مودې زیات په زندان کې پاتې شي. دا موضوع هم په یو تفصیلي مطلب کې څېړو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه تور پورې کوي چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د ښکېلو لوریو لخوا تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ یا تیفا د ویان په وینا دوی به د دغو فشارونو څرنګوالی راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون نظر هم اجمل تورمان په دې راپور کې راخسته.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي د دوی موندنې ښیي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر سیاسي فشارونو لاندې دی. د دغه بنسټ ویان احمد زبیر حبیبزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا فشارونه په انتخاباتو کې د ښکېلو لوریو لخوا دي، خو نوموړی په دې اړه جزئیات نه ورکوي.
هڅه دا چې په انتخاباتو کې ښکېلې خواوې وکولی شي په انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي. په کمیسیون فشارونه دي، یعنی دا چې له پروسې څخه خپلې غوښتنې او ګټې ترلاسه کړي. حتی موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه دا پروسه تر فشار لاندې رانوستل شي او بیا هم د افغانستان برخلیک د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړ شي، نه د ټاکنو پر بنسټ.
بازم سرنوشت افغانستان از یک تفاهم سیاسی شکل بگیره، نه آرای مردم.
د ټیفا د ویان په وینا دوی به د دغه فشارونو څرنګواله راتلونکو څو ورځو کې په ډاګه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم وایي د دغه فشارونو په اړه اسناد نشته، خو په یو ډول تر فشارونو لاندې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د راتلو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
دریزونه مطرح کوي او د شکایت کمیشن په شکل د اشکار باندې چیلنج کوي چې کیسه دغه پریکړه په دغه شکل باندې وانه خامخا هغه قانوني وي او کچې خلاف دغه و دغه قانوني نه وي او موږ به اعتراض وکړو یا به نه منو. نو دغه موضوع د شکایت کمیشن په پریکړه باندې پلا طبيعي ډول باندې تاثیر کوي.
خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پر دغه کمیسیون د سیاسي فشارونو خبره ردوي. د دغه کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د شکایتو مستقل کمیسیون یو مستقل کمیسیون ده او دوی خپل کړنې د قانون او د طرز العملونو په چوکاټ کې ترسره کړي دي. موږ مستقل یو او هیڅ نوع سیاسي او هیڅ نوع فشار ته موږ تسلیم نه یو، او که چېرته په موږ کوم فشار راځي نو موږ دا جرأت لرو چې د افغانستان خلکو سره کارونه چې په موږ دي شریکو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات څلور میاشتې مخکې ترسره شوي، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوي او وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د استنافي شکایتونو په اړه به خپله وروستۍ پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین شایي سبا محکمې ته وړاندې شي. د پډیر اسماعیل خان کې په زندان کې دی. خو اوس کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم نن د کرکټ د 19 کلنو د نړیوال جام په سیالیو کې له پاکستان سره مسابقه لري. د دغې سیالۍ ګټونکی ټیم به د یادو سیالیو نیمه پای لوبو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ ټیم مسؤلین وایي افغانستان دغې سیالۍ ته بشپړ تیاری نیولی او هیله ده چې دغه سیالۍ به وګټي. د افغانستان او پاکستان د 19 کلنو د کرکټ ټیمونه نن د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو لوبه کوي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د کرکټ د 19 کلنو د سیالیو د نړیوال جام منځلوبه ته لرسیدو وروسته نن د پاکستان د 19 کلنو د کرکټ له ټیم سره سیالي لري. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د دغه جام په سیالیو کې د خطو پچونې، خطو پوهنې او خطو پنیونې په برخو کې وتوانید. پلو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړې او ځان د دغو سیالیو منځلوبه ته ورسوي. ښاغلی هوتک د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پرستان د لسکل بوتله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خبره د کوارټر فائنل لوبه د پاکستان د کرکټ ملسکل بوتله پر وړاندې تر سره کوي. د لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري او مکمل لري چې ان شاء الله په دې لوبه کې به افغان لوبغاړي وکولای شي چې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام د روان میلادي کال د جنوري په نیمایي کې د سویلي افریقا د بینونی په خار کې پیل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د کرکټ په دغه سیالیو کې د نړۍ د 14 هیوادونو د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو برخه اخیستې وه. په دغه ټیمونو کې د افغانستان په ګډون 8 ټیمونه چې نیوزیلند، سویلي افریقا، استرالیا، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او ویسټ انډیز شامل وو د یاد جام دغه مقام ته لاره ومنده. د افغانستان د 19 کلنو ټیم په سګنی نړیوال جام کې تر دې دمه خپلې دوه لوبې چې یو له کوربه جنوبي افریقا او بل له متحدو عربي اماراتو سره وه دواړه ګټلې دي. د کرکټ مینوال وایي دا چې د افغانستان ټیم د کرکټ د 19 کلنو سیالیو په 14 ټیمونو کې منځلوبه ته ځان ورساوه، ډاډمن یو چې له پاکستان نه هم دغه لوبه ګټلی شي. د کابل ښار اوسیدونکو دوه ځوانانو نورباز او عبدالباسط وویل
الحمدلله افغانستان همیشه بریالی ده او همیشه به ګټي. د مونږ دوه د سره ټکټ د پاکستان سره ده ان شاء الله تعالی افغانستان به همیشه کامیاب وي او همیشه به کامیابی.
افغانستان ډیر مخکې تللی ده ان شاء الله. بیټنګ خدای والنګ خدای فیلډنګ هم خدای ټول شیان خدای.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ټیم سر روزونکی رئیس خان احمدزی ویلي چې دغه ټیم له یو کال راهیسې دغه لوبه ته تمرینونه کړي او بشپړ تیاری ورته نیولی ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم مخکې تر دې څلور ځلې د پاکستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې ته ماتې ورکړې ده.
تر 19 کلنو د لږومره کرکټ نړیوال جام په جنوبي افریقا کې روان دی. د پښتون خورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین تر نیولو وروسته د دې غورځنګ د نورو غړیو د نیولو لړۍ روانه ده. د پاکستان پولیسو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د غورځنګ شاوخوا 15 غړي نیولي چې زیاتره په ترهګرۍ تورن کړي دي. منظور پښتین دا وخت د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان زندان کې دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال احمد شاه اعظمي په سټوډیو کې راسره دی. د موضوع څارلې د اعظمي صاحب، تر دې دمه د منظور پښتین قضیه تر کوم ځای رسیدلې ده او کوم تورونه پی پوری کړی دي؟
مننه شیبر صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې اوریدونکو ته به معلومه وي چې د 2020 کال د روان کال د جنوري د 8مې پښلمې مهال سهار وختي په پېښور کې ونیول سو او پولیسو په دې تور ونیوي چې د ډېر اسماعیل خان د پولیس پر غوښتنه د نیول سوی وو او پر دې بیلابیل تورونه پوری کړی دی چې تر ټولو لوی تور چې پر دې پوری سوی دی هغه د پاکستان له اساسي قانون څخه د مخ اړولو تور دی. یعنی دا تور په خیانت هلته شمیرل کیږي او په پاکستان کې د خیانت سزا یا عمری بند دی او یا هم اعدام دی. پر دې سربیره پر دې کوم تورونه پوری سوی دی هغه دادی چې د امن خرابوي او د ریاست یا د پاکستان د مملکت پر ضد سازش کوي او د قانون مات کړی دی. موږ پر دغه تورونو باندې دی نیول سوی دی خو د قضیه د اوس مهال په ډېر اسماعیل خان زندان کې ده او دې بنن بیا په ډېر اسماعیل خان زندان کې محکمې ته وړاندې کیږي ځکه چې د وکیلانو په پېښور کې محکمې ته خواست کړی و چې عریضه یې کړې وه چې د دوی باید په ضمانت باندې خوشې کړل سي خو هغوی دی په 14 ورځني زندان باندې تر اوسه پورې محکوم کړی دی. دا هغه وروسته بیا د قضیانو ور کتل کیږي. نو چې نن محکمه کومه پرېکړه وکړي دغه پر بنیاد به بیا وکتل سي چې د بند مدت څومره غځي خو دم غړي د ضمانت یعنی د خوشی کول رد شوی دي او نن به بیا د دې اوریدنه کیږي.
د پښتون خورن د غورزنګ یو شمیر نور مشان اکثره په اسلام آباد کې نیول شوی و. دا 15 ته چې ما مخکې اشاره وکړه او په نور سیمو کې هم
کله چې منظور پښتون ونیول سونو د غورزنګ ځین مخکشانو اعلان وکړ چې دا غي وره زورسته بدی په ټوله نړۍ کې احتجاجونه کوي. نو د دې احتجاجونو لړۍ له افغانستان بیا تر پاکستان او بیا آینن تر اروپا او امریکا پورې وغځیدل. په اسلام آباد کې هم احتجاج او سپدی احتجاج کې د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکش موسین داور چې د پاکستان قومي اسمبلی غړی هم دی دغه په مشر کې وسو. نو په هغه ورځ شاوخوا 15 کسان ونیول سول. موسین داور یو بل مخکښ د اسمت شاهجان دی خوش سول. خدا کسان لا تر اوسه پوری نه دی خوش سوی. پر دې سربیره په بنو کې ځین کسان دی ونیول سول. په لاهور کې ونیول سول. په پېښور کې ځین کسان د نیول راپور نه دی. نو شاوخه د 15 کسان دی چې دی نیول سوی دی او پر دغه کسانو بیا د تراګری تور دی. یعنی چې دوی تراګری کړی ده په دې تور نیول دی. خود دوی قضیه وسم روان دي. وکیلانو عریضه جمع کړي دي او دا قضیه هم پر مخ ځي.
اعظم صاحب دغه کسان چې نیول دي دا چې په کوم سیمو کې نیول دي؟ په هغه زندانونو کې ساتلي دي مثلا په لاهور کې. په لاهور کې زندانی دي او په اسلام آباد کې. اسلام آباد کنه دوی هم ډېر اسماعیل خان ته انتقال
نه نه دا چې په اسلام آباد کې نیول دي هغه ملته په اسلام آباد کې زندانی دي. په بنو کې چې نیول دي ملته دي. او د غورځنګ مخکښ موسین داور پرون ویلي و چې په لاهور کې د پاکستان استخباراتو د دوی یو نیولې دي. په لاهور کې هغه د دپو وینا تشتولې دي. نو هغه نیولې دي په کوم شهرونو کې نیولې دي همالته ساتلې دي او دغه ورسره بیا دوی پریکړه کوي چې څه ورسره
کوي. د پښتون خورنې غورزنګ مخکښانو د خپل دغه غړیو د خلاصون لپاره هلې ځلې پیل کړې.
دوی هلې ځلې پیل کړې دي. یو خو په محکمه کې دوی عریضه جمع کړې دي او وکیلان ورته نیولې دي. هلې ځلې پیل کړې دي او مدني فعالیتونه یې شروع کړې دي. او پر دې سربیره د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د دې غورزنګ مخکښ موسین داور پرون مازیګر د پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي و چې په پاکستان کې چې هر چا د قانون یا د حق غوښتنو خبره کړې ده پر هغه باندې د خیانت تور پوری سوی دی. دی وایي چې د غورځنګ غړو یا منظور پښتین هیڅ د آئین سرغړونه یا د پاکستان د اساسي قانون سرغړونه نه ده کړې. نه قانون مات کړی دی. نه امن خراب کړی دی. دوی یوازې د خپل حق غوښتنه کړې ده او د اساسي قانون غوښتنه کړې ده چې د دوی سره باید د اساسي قانون لاندې برخورد وسي. خو د ده په وینا تر اوسه پورې چې پر کومو کسانو هم د پاکستان په تاریخ کې له باچا خان نیولې بیا تر خانشي د عبدالصمد خان پورې بیا تر ولی خان پورې او حتی تر محمد خان سکزي پورې پر یو هم محکمې د خیانت تور نه دی ثابت کړی. نو دی وایي چې دا تورونه به پر دې باندې ثابت نسی. د ده په وینا چې یوازې دغه کړنې چې د پاکستان ریاست یا د پاکستان مملکت د دوی سره کوي چې د دوی ژغ خاموشه کړي او دوی له خپلو حقونو څخه پر شا کړي.
اعظم صاحب مننه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو شمیر حقوق پوهان وای په افغانستان کې ګڼ شمیر بندیان تر قانوني مودې د ډیر وخت لپاره بې محاکمې په زندانونو کې ساتل کیږي. د حقوقي چارو متخصصان وای چې د افغانستان په قوانینو کې بې محاکمې د هغو کسانو چې په جرم تورنیشي د توقیف موده ټاکل شوې ده. په دې موضوع اسمت څاروان راپور لري.
بی محاکمه یو تورن څومره وخت په توقیف کې ساتل کېدای شي؟ د حقوقي چارو متخصصان وایي په جرم تورن فرد په نهایت کې وویشت ورځې په توقیف کې ساتل کېدای شي، خو په افغانستان کې یو شمېر کسان بې له دې چې محاکمه شي تر قانوني مودې زیات وخت په حبس کې تېروي. د افغانستان د حقوق پوهانو شبکې مرسیال سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه حالت دي، یو د توقیف حالت ده د یو متهم لپاره، او یو د مجرم د وخت تېرېدلو موضوع ده. نو اصلي مرحله د توقیف چې څارنوال ته صلاحیت ورکړی ده، هغه د اجرات جزایي قانون د 1940 ماده پر اساس که چېرته جرم جنحه وسي هغه نهایي حالت وویشت ورځې ده، یعنی وویشت ورځو کې کولی شي چې مجرم په متهم په توقیف کې پاتې شي.
ښاغلی مصباح په عین حال کې وویل که چیرې د جنایت جرم وي بیا تورن تر 15 ورځو پورې په بند کې ساتل کېدای شي، خو که متهم بندي ونه اوسي بیا باید په 8 ورځو کې د تحقیق مرحله ختمه شي. په وروستیو ورځو کې یو شمېر مدافع وکیلانو ادعا کړې وه چې د افغانستان په محبسونو کې شاوخوا 10,000 کسان بې محاکمې شپې ورځې تېروي. هم مسبا و هم د حقوقي چارو بل کارپو اجمل هودمن دا ادعا ردوي، خو وایي چې ممکن یو شمېر کسان بې محاکمې بندیان وي، خو دا غیر قانوني ده. اجمل هودمن ازادي راډیو ته وویل اصلا د جنایي قضیو لپاره څارنوالي 15 ورځې وخت لري، خو که څارنوالي په ټاکل شوي وخت کې ونه توانېده چې خپل تحقیقات بشپړ کړي، د مواجه دلایلو پر اساس له محکمې د قضیې د تحقیق لپاره تر 15 ورځو پورې وخت غوښتلی شي.
اوس د جنحې په جرم کې کله چې څارنوال یو کس توقیف کړي، د هغه د 10 ورځو لپاره هغه توقیف کې ساتلی شي. اما که چېرې ضرورت وي د تحقیق موده تر 20 ورځو پورې نور هم اوږدېدلی شي. په جنایت جرم کې دغه وخت 15 ورځې ده، اما که چېرې په دغه 15 ورځو کې تحقیقات تکمیل نشي بیا څارنوال کولی شي د محکمې نه د توقیف د تمدید اجازه واخلي. بالاخره دغه 15 ورځو پورې دغه د توقیف موده د تحقیق په جریان کې اوږدېدلی شي. نو که په دغه وخت کې یو څوک محاکمې ته انتظار باسي، نو دا موږ ویلی شو چې دا لا اوسه پورې محاکمه شوی نه ده، خو دا یو غیر قانوني حالت نه دی. په دې معنا چې قانون څارنوال ته دا صلاحیت ورکړی چې د احتیاطي تدابیرو لپاره د محاکمې نه مخکې د تحقیق موده کې یو کس په توقیف کې وساتي. البته جدي دلایل باید موجود واوسي چې محکمه قانونی شي چې توقیف تمدید کړي. خدای یو قانوني حالت دی، په هر حالت کې که چېرې دغسې کسان وي دا یو قانوني حالت دی.
خو ښاغلی هودمن دا هم وایي چې په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې یو څوک تر 140 ورځو زیات وخت په توقیف کې پاتې شي.
زما خپله تجربه او معلومات مې د افغانستان د زندانونو نه، د افغانستان د قضایي ارګانونو نه دا ده چې دغه رقم زه نشم کولی تایید کړم، ما ته دا واقعیت نه ښکاري. اما ممکن د یو ناوړه پوهاوي په نتیجه کې دغسې یو موضوع راپورته شوي وي، هغه کله داسې پېښېږي. اوس موږ کله چې یو کس د یو جرم په شک باندې نیول کېږي، تر څو چې د هغه تحقیق کېږي، د هغه د تحقیق چارې بشپړېږي، څارنوالي په هغه باندې صورت دعوا ترتیبوي، د هغه به محکمې ته وړاندې کوي، په دغه کې یو څه وخت وځي.
له څارنوالۍ وروسته بل پړاو د محکمې دی. ویل کېږي چې د افغانستان په محکمو کې قضیې ژر نه حل کېږي او ډېر دوام کوي. ښاغلی هودبن په دې باب چې هره محکمه د یوې قضیې د څېړلو لپاره څومره وخت لري وایي
کله چې محکمې ته یو قضیه لارسي، یعنی محکمه باید په 30 ورځو کې تصمیم ونیسي. استیناف محکمه هم 30 ورځې صلاحیت لري، او همدارنګه ستره محکمې په جریان کې که چېرې یوه قضیه د څېړنې لاندې وي، هلته یو کس د سترې محکمې په جریان کې دوه میاشتو لپاره په توقیف کې پاتې کېدلی شي. یعنی د دې معنا دا ده چې په مجموع کې د محاکمې په پروسه کې یو کس نسی که دلائسه لیوست و شل روزو زیاد پتاوکیش کنید.
په ورسته روزو که در افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو فرمان لاسلیک کرد چه پر اساس محبسون و توقیف زایون باید د خپلواک اداره للور اداره شی.
ستاسو لپیغامونو حضرت محمد یم د هلمند ولایت په نادعلي د ولسوالۍ سینه کلي څخه دا پیغام پرېږدم. د ازادي راډیو کومه کلیزه ده دا ټول بشریت ته مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې هر وخت داسې بهتر پاتې شي. ازادي راډیو زنده باد.
ازادي راډیو څخه مننه کوم. اتلس کال کې ازادي راډیو خبرو د غریبانو خلکو آواز یې تر لوړو اقداماتو او تر نورو هیوادونو پورې رسولی. ازادي راډیو څخه یو جهان مننه کوم. حکومت په غونه خدمت نه ده کړی لکه ازادي راډیو اتلس کال کې ازادي راډیو زه اورو. خدای دې ژوند ورکړي. ازادي راډیو ډېر خدمتونه کړي دي افغانستان ته، ملکي افغانانو ته، ملکیانو خلکو ته، غریبو افغانانو حالونه یې رسولي دي تر ازادي راډیو من.
زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته د ازادي راډیو اتلس کلنه مبارکي ورکوم. ازادي راډیو یو بې پرې او دلوي آزاد خبرونه نشر کوي، نو د دې ستاینې وړ دي. او په افغانستان کې یو معلومه راډیو ده چې بې پرې ده او د هر یو خبر ښه تحقیق کوي او دا نشروي. زما دا پیغام دی د ولسمشر نه چې د خیوې په ولسوالۍ کې په هدیره کې هم غصبونه کېږي، د غاصبونو مخه دې ونیول شي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو ازادي رادیو ته د اتلس کلنې کلیزې په خاطر مبارکي ویلې وه. سبا تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام له دوو بجو شروع کیږي تر څلورو بجو. د دې دوه ساعته خپرونې یو ساعت د همدې موضوع ته ځانګړی شوی دی چې ازادي راډیو اتلس کلنه شوه. تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې او همدارس د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي، د ازادي راډیو په باره کې خپل نظر د خپرونې له میلمنو سره شریک کړي، او همدارس تاسو کولی شئ چې که ځینې وړاندیزونه پیشنهادونه لري چې ازادي راډیو څه شیان نوي رامنځته کړي او څه تغیرات رامنځته کړي، کوم شیان لري کې کوم شیان زیات کړي، تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې خپل نظر د خپرونې له میلمنو او د خپرونې له چلوونکو سره شریک کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندې پروګرام سبا یو ساعت دې ته ځانګړی شوی دی چې ازادي راډیو اتلس کلنه شو، او بل ساعت د کورونا ناروغي په اړه باندې په دې پروګرام کې بحث لرو. دا ناروغي په چین کې خپره شوې ده او د چین ټول سیمو ته دا ناروغي خپره شوې ده، او اوس په نړۍ کې هم په ځینو هیوادونو کې چې له چین خلکو سفرونه کړي دي دا نور ناروغي انتقال کړې ده، او د دې ناروغي له خاطره اوس اندېښنې په زیاتېدو دي ځکه چې دا اخیستونکې ناروغي ده. په ډېر بخښنې سره چې تخنیکي ستونزه لرو او نشو کولی چې ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې سمیسونه ولولو، نن د افغانستان او پاکستان تر نولس کلنو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو لوبه په 12:30 بجې د کابل په وخت د جنوبي افریقا په بینون ښار کې پیل شي. دا لوبه د کوارټرز فاینل دی. په دغه نړیوال جام کې کچرته افغان لوبډلې دا لوبه وګټله، نو د دې نړیوال جام سیمی فاینل یا تر نیمه پایلوبه مخکې دورې ته به ورسی شي. او خدا لوبه ډیره حساسه ده ځکه چې د پاکستان ټیم هم ډیر پیاوړی دی، او تر اوسه پورې که څه هم د پاکستان ټیم په خپل ګروپ کې دوهم وو خو یوه لوبه یې نه وه شوې. د دې له خاطر پنټونه کم شوي وو، او افغانستان په خپل ګروپ کې دوې لوبې کړې وې. یوه لوبه یې له کوربه هیواد جنوبي افریقا څخه ګټلې وه، بله لوبه یې له متحد عربي اماراتو څخه، او دواړه لوبې یې په خورا توپیر ګټلې وې ځکه چې افغان بالرانو ډیر ښه لوبه کړې وه، او همدارس د افغانستان بیټسمینانو په دغو دواړو لوبو کې
ډیر شلو بکړې و شرنځونه جوړ کړی وو. هیله ده چې نن هم افغان لوبډله په دې مسابقه کې شو ځلی شي. په روانه خبرونه کې مې په دې اړه راپور هم درلود. نن د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د تر 19 کلنو د لږومره کرکټ جام بله لوبه د انګلستان او زیمبابوې ترمنځ دا دواړه لوبډلې هم ډېرې پیاوړې دي. دا هم د کوارټر فاینل لوبه ده چې یو بل دغو ټیمونو سیمی فاینل ته رسیږي. دا لوبه هم په ورته وخت همدغه د افغانستان په وخت په 12:30 پیلېږي. او په دې لوبه کې تر اوسه پورې چې کومې لوبې شوې دي، زیمبابوې ډېر ښه ځلېدلې ده او همدارنګه انګلستان، او دواړه پیاوړې لوبډلې دي. که چېرته هر یو له دغو ټیمونو یو بریالی شو، ممکن که افغانستان له بل ګروپه بریالی شو، له افغانستان سره خپله لوبه وکړي.